خدا نگهدار.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، د ازری رادیو یوی بل خبرونه تمو هر کله کوم اسمت ساروان يم. د دې خبرونه په سر کې مو را بولم د دې سات خبرونه ته. چین او پاکستان موافقه وکړه چې د دوو هیوادونو اقتصادي دهلیز افغانستان ته وغځوي. دا موافقه چین ته د طالبانو د بندونو چارو وزیر امیر خان متقی له سفر سره هم مهاله وشوه. متقی د دوو هیوادونو په درې اړخیزه غونډه کې د ګډون لپاره پیکینګ ته تللی دی. د دوو هیوادونو د بندونو چارو وزیرانو نن همداراست د سیمې د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره پر خپلو ژمنو ټینګار وکاوه. په سمنګان ولایت کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکی وایي چې د ډبرو سکرو په یوه کان کې د چاودنې له امله اووه تنه مړه شوي او دوه نور ټپیان دي. په سمنګان ولایت کې د طالبانو د والی ویندوی حشمت الله رحماني نن چهارشنبې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه تېره شپه د کوز درې صوف ولسوالۍ د ګولا کلي په کان کې شوې ده. هغه زیاته کړې چې د قربانیانو مړي د کان له تونل څخه ایستل شوي او د هغوی کورنیو ته سپارل شوي دي. رحماني د پیښې د علت په اړه څه ونه ویل. په دې سیمه کې تر دې مخکې هم په ځلونو دا ډول پیښې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو وایي د هغو افغانانو په لیست کې ځنډ چې د امریکا له پوځ سره یې مرسته کړې د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې له کبله دی. هغه دا څرګندونی د سه شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته د زرګونو افغانانو د برخلیک په اړه د سناتور جین شاهین د پوښتنو په ځواب کې وکړې. له 2021 میلادي کال راهیسې تر 200,000 زیات افغانان امریکا ته تللي، خو لسګونه سره لا هم په درېمګړو هیوادونو په چیرې بیا په پاکستان کې منتظر دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د شونزي بسته چیرمه په چاودنه کې د درو کوچنیانو په ګډون 15 تنه وژل شوي او 15 د شنور ټپیان دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه نن د خوستار سیمې رخشان هوټل ته نږدې وشوه. تر اوسه پورې هیڅ کس یا ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو په تیرو وختونو کې بلوڅ بلتون غوښتونکو ډلو په بلوچستان کې د وسله والو بریدونو او بمبي چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. او سی این این تلویزیون د تو امریکایی چارواکو په قول راپور ورکړ چې نوی معلومات شي اسرائیل د ایران پر اتمی تاسیساتو د احتمالي برید لپاره چمتو ولای نیسي، خو لا هم روشانه نه ده چې وروستۍ پریکړه شوي او کنه ده. په دې راپور کې چې د سه شنبې په ماښام خپور شو، زیاته شوي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شي تل ابی په پوځي چمتووالي بوخت دی، حتی په داسې حال کې چې د ټرمپ اداره له تهران سره د ډیپلوماتیک تړون په لټه کې ده. امریکایي او اسرائیلي چارواکو تر اوسه پورې په رسمي ډول د دې راپور په اړه څه نه دي ویلي.
زمو جغل آسادی رادیو آوری
په پاکستان کې منتظر افغان کډوال د خپل وضعیت په اړه د امریکا د بدلوي چار وزیر د څرګندونو هرکلی کوي. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنری وایي افغانستان د لکونو کډوالو راستنېدو ته چمتووالی نه لري. کډوال وایي
دیو چې راغلی او امر غلطم چې کومې ګټلې امر هم ټټلې، دلته کې چې راغلی او د کار روزګار څه زمينه نشته.
د یونما مشه د افغانستان د وضعیت د شکېدو لپاره د سیمې زوحتو ملاتړ وکړ. نن د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. ځینې ژباړه هم د فرهنګي تعامل لپاره اغیزمنه وسیله بولي.
موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو، توافق مو وکړ چې تاسو سره
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
په پاکستان کې مشت یو شمیر افغان پناه غوښتونکو چې متحدو ایالاتونو ته د تګ کیسونه لري، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د تازه څرګندونو د هر کلی پترس کې وای د محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناڅرګند حالت سره مخامخ دي. دوی وایي هیلمند دي چې امریکا ته د افغان کډوالو د لیږد ځنډول شوی بهیر ژر تر ژره بیرته پیل شي. د امریکا د بندونو چارو وزیر ویلي چې هغه هیواد په شرایطو د برابر افغانانو د لیش په اړه پرمختګ ډیر ژر اعلان شي.
په ورته وخت کې په متحده ایالاتونو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغان ایواک د امریکا کانګرس ته په یو پرانیستي لیک د بودیجې په اړه په ناسته کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لوبړیتوب ورکولو غوښتنه کړې ده. د دې موضوع جزئیات ووري.
د امریکا سنه په شرایطو د برابر افغان کډوالو د انتقال په اړه د هیواد د بهرنیو چارو وزیر له تازه څرګندونو وروسته په پاکستان کې میشته شمیر افغان پناه غوښتون کې وایي هیلمند چې د بهیر ژر تر ژره پیل شي. دوی وایي دا محل په پاکستان کې له جدي ستونزو او ناسرګند حالت سره مخ دي. د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتون کې چې خبره یې په کیس کې ورسره دوه اولادونه او مېرمن هم شامل دي او نه غواړي د موضوع د حساسیت لامل یې نوم په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته وویل
زما پی ټو کیس دی او دا د امریکای وزارت خارجه چې پرون خبره کړې ده نو موږ دې اقدام وکړای کو او خدای دې وکړي چې دا پروسه زر تر زر پیل شي ځکه موږ دلته ډیرو مشکلاتو سره مخ یو. د پولیسو مشکلات دي، د ویزو مشکلات دي او دا چې بیرته افغانستان ته ډیپورت شو دا مشکلات دي.
په اسلام آباد کې میشته یو بل افغان چې د متحده ایالاتو ته د عیسوي په نوم کیس لري د غږ د بدلون او نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د په ګډون سلګونه نور افغانان دا مهال له پاکستانه د ډیپورت لګو اخسر مخ دي.
دلته دوه دوه نیم کاله درې کاله کېږي خلک پراته دي، اقتصادي مشکلات دي، کار روزګار نشته ده او هغه خلک چې ویزې نه لري د ډیپورت له خطر سره مخ دي. روزمره پاکستانی پولیس ځای په ځای په خارګوټو ګرځي، افغانان نیسي، ډیپورت کوي او دا عموما هغه خلک دي چې په هلته ورته په کابل کې لوی مشکلاتو سره مخ کېدونکي خلک دي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ واک ته تر بیا ځلې رسیدو وروسته د روان کال په جنوري کې د یو ځانګړي اجرایي فرمان په ترڅ کې امریکا ته په شرایطو د برابرو افغان پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیوله. سپینې ماڼۍ ویلي وو چې په دې برخه کې لا نورې امنیتي څېړنې ته اړتیا ده. د ولسمشر ټرمپ دې اقدام هغه افغانان ډیر اندېښمن کړل چې امریکا ته د تګ او هلته د بیا میشتېدنې کې څونه لري. خو تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو ریوبی ویلي متحده ایالاتو ته په شرایطو برابرو افغانانو د انتقال پروسه نه ده تړل شوې او په دې اړه پرمختګ به ډیر ژر اعلان شي. نوموړي سه شنبه د مۍ شلمه د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته وویل چې امریکا ته د هغو افغانانو د انتقال په پروسه کې چې د امریکا له پوځ سره مرسته کړې ځان د پخوانیو امنیتي ارزونو د بیا کتنې او امنیتي اندېښنو له کبله رامنځته شوې وو. مارکو روبیو په دې برخه کې سوزي ومن لیکو وی ویل یو څه ګډوډي لدی عمله ده چې آیا د ویزو ترتای درست په شرایطو برابر دغه کسان باید امریکا ته خپل سفر په خپل تنظیم کړي او کده دوی لګښت امریکا د حکومت په غاړه ده. دا په اصل کې ده چې په متحده ایالاتو کې د افغان کډوالو یو مدافع بنسټ افغاني واک د امریکا کانګرس ته په یو پرانستي لیک کې د بودیجې په اړه په ناسه کې د افغان کډوالو وضعیت ته د لومړیتوب ورکولو غوښتنه کړې. په لیک کې راغلي چې په افغانستان کې ل 202000 څخه ډیر او د پاکستان په ګډون د نړۍ په 15 دا به وادونه کې لزګو نظر نور کسان چې امریکا ته دراته کې سونه لري په ناسرګند شرایطو کې ژوند کوي. دا غبنسټ مخ کې هم په دیاړه ورته اندیښنی او غوښتنې مطرح کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روزوا اوتنبایوا په ترمیز خبري ناشته کې د افغانستان د وضعیت د شوالي لپاره د سیمایزو حدسو د ملاتړ غوښتنه وکړه. یونما پرون په یو پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر شوی د نوموړي په حواله لیکلي چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه کولو لپاره مهم او د پام وړ اقدامات کړي دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالی او اداري مرستیال هم په دې ناسته کې په خپل وینا کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی حکومت دی د یو باوري شریک په توګه ومني. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنن کوي چې هیڅ هیواد یا نړیوال سازمان نشي کولای له هغه لوري سره چې نړیوال مشروعیت او رسمیت نه لري نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې وابري.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یونما مشي روز اوتون بایوا د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د سیمه ییزو هڅو د ملاتړ پر اړتیا ټینګار کړی دی. یونما سه شنبه په یو پیغام کې چې په خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي چې نوموړي دا څرګندونې په پاکستان کې د منځنۍ او جنوبي اسیا د نښلولو په تړاو د ترمیز خبرو په نوم ناسته کې کړې دي. په پیغام کې وړاندې راغلی چې د سیمې هیوادونو د افغانستان د وضعیت د ښه والي لپاره د پام وړ هڅې کړې دي او دا هڅې باید په رسمیت وپیژندل شي او ملاتړ یې وشي. دغه ناسته د مې له 19 تر 21 نیټې پورې په ازبکستان کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو د استازو په ګډون د ازبکستان د اړوندو دولتي بنسټونو سره تړلې د ستراتیژیکو او سیمه ییزو مطالعاتو د موسسې لخوا جوړه شوې ده. د دغې ناستې موخه د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک پر بنسټ د منځنۍ او جنوبي آسیا نښلول او د سیمه ییزو همکاریو پیاوړتیا ښودل شوې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم په دې ناسته کې له هیوادونو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو حکومت دې د یو باوري شریک په توګه ومني او د زیربناو په برخه کې د پانګونې ظرفیت جوړونې او د افغانانو د اقتصادي سوکالۍ د لوړولو په برخه کې د اغیزمنه همکاري وکړي. د نوموړي د وینا په متن کې چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اکسپانه خپور شوی دغه شان نقلی چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي او هغوی له نورو هم ورته تمه لري چې دغه هیواد د اتصال، ترانزیت، سوداګریزو او فرهنګي همکاریو د بستر په توګه وکاروي. نوموړي ازبکستان سره ګډو پروژو ته هم اشاره کړې چې د اورګاډي پټلۍ جوړول، د برېښنا لیږد او د انرژي او کرنې په برخو کې د میلیاردونو ډالرو پانګونه پکې شامله ده. خو یو شمېر شنونکي وایي تر کومه چې یو حکومت نړیوال رسمیت او مشروعیت ونه لري، هیڅ هیواد یا نړیوال بنسټ نشي کولای ورسره نړیوال حقوقي تړون یا قرارداد لاسلیک کړي. د نړیوالو اړیکو شنونکي او د امریکا د ویسکانسین پوهنتون استاد نجیب آزاد ازادي راډیو ته وویل چې ډېری هیوادونه خپل ګټې په پام کې نیسي او کله ناکله د تړونونو د لاسلیک لپاره نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. نوموړی زیاتوي چې د اساسي قانون نشټوالی یو بل مهم خنډ دی چې له امله یې د دغه هیواد خلک نشي کولای له دې ډول لویو تړونونو بشپړه استفاده وکړي.
کله چې یو سیاسي ساختار اساسي قانون ونه لري، د اساسي قانون په رڼا کې عرفي قوانینونه نه وي، نو هغه خو د دغه سترو راکړو ورکړو لپاره هیڅ ډول پالیسي او ستراتیژي نه لري. نو کله چې دغه سترو قراردادونو لپاره سترو پروژو لپاره ستراتیژي نه وي، ځکه د قانون وجود نه لري، نو د خلکو وضعیت به څنګه تغیر شي، خلکو ته به څنګه ګټه ورسیږي؟ البته دا به ممکن ځینې افراد ته ډېره ګټه وي، ځینې د طالبانو ځینې افراد به شتمن کړي، خو تر دې هاخوا چې قانون نشته نو د افغانستان عام ولس ته به ګټه ونه رسیږي.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو شنونکی نصرت الله وفا په دې باور دی چې تر کومه طالبان د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت ونه پیژندل شي، د دوی هڅې به د پراختیا او ثبات لپاره بې پایلې وي.
مخکې له دې هم د طالبانو د حکومت مشرانو ورته سفرونه او لیدنې کړې وي او ورته ژمنې هم کړې وي، خو اصلي موضوع دا ده تر کومه چې د طالبانو اداره د نړۍ لخوا مشروعیت او اعتبار ترلاسه نه کړي، موږ نشو کولی د افغانستان د اقتصادي او سیاسي پرمختګ او ثبات شاهدان واوسو.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت داسې مهال د نړیوال او سیمه ییز ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي چې لا یې هم د نړیوالې ټولنې اساسي شرطونه نه دي پوره کړي. نړیواله ټولنه ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت به هغه مهال په رسمیت وپیژني چې حکومت یې ټول ګډونه وي، د زده کړو او کار په ګډون د نجونو او ښځو حقونه خوندي کړي، دغه شان د بشر حقونه هم خوندي او د بیان د ازادۍ په ګډون ټولې اساسي ازادي خلکو ته ورکړي. د طالبانو حکومت دا کوي چې د ښځو د حقونو په ګډون د بشر حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي او حکومت یې هم ټول ګډونه دی، خو د دوی دایدوي ډیری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه دي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنري په قول د افغانانو اقتصادي وضعیت خراب دی او د هیواد د راستنو شویو کډوالو د منلو امکانات کم دي.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده، د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتو نه دی چې راستنېدونکي کډوال ومني. په راپور کې چې د سه شنبې په ورځ د مې شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یون ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده، تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یون ایچ سی آر ویلي بودیجوي محدودیتونو ملګري ملتونه دې ته اړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته 10 ځله کمه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورټ شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل
مشکلات
مشقتات دی. وای هلته مو ډیر سختي ولیدل. جاي افغانستان ته ریپورت کړو، دلته ټول افغانان له بیوزلې او بیکاری نه کړي، هیڅ چاته کاری زمينه نه ده برابر. مو هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړي. د یونیسیار د راپور لمخې لاغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هیواده د افغان طبیعت یا ACC کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ چې د یونیسیار د معلوماتو لمخې د اپریل له لومړۍ د مې تر 14 1,680,000 څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تیرو 2 کلونو کې په 100,000 بیا اسناد افغانان نیولي او بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د اعلی کمشنرۍ د راپور لمخې د روان کال له پیل څخه د مې تر 14 پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځل رسیدو وروسته یو زیات شمیر افغانان خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډي هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com زموږ د ویب پاڼې پته ده. تاسو کولی شئ د ازادي رادیو خبرونه هم په مستقیم ډول واورې، هم ثبت شوی بڼه واورې او هم مطالبه او خبرونه ولولې. په نننۍ نړۍ کې چې ملتونه ولسونه او کلتورونه یو له بل سره نږدې شوي، فرهنګي تنوع یو ضروري اړتیا او ارزښت ګڼل کیږي. یو شمېر افغان لیکوال او کرکټونکي د یوې ژبې له ادبیاتو بلې ته ژباړه او پرې څېړنه هم د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې مهمه بولي. دوی وایي د انسانانو د فکري، ژبني او کلتوري تعامل لپاره باید ژباړه او پرې څېړنه وشي، ځکه چې دا ډېر مهم کارونه دي چې د مختلفو کلتورونو ترمنځ د تفاهم، زغم او درناوي فضا رامنځته کوي. نن د مې 20مه د فرهنګي تنوع نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت د راپور واوري.
د بیلابیلو ژبو له ادبیاتو ژباړې او پرې څېړنې لوستونکو ته دا امکان برابروي چې یو د بل فرهنګي ارزښتونو، نږدېوالي او توپیرونو، ژبنیو جوړښتونو او لیکنیزو سبکونو خبر شي او په ترڅ کې نږدېوالی او متقابل درک رامنځته شي چې په ټوله کې د فرهنګي تنوع یا رنګارنګۍ له ترویج سره مرسته کوي. که څه هم په افغانستان کې څو لسیزو سیاستونو د خلکو ترمنځ کرښې ایستلې او فرهنګي تنوع یې ترې یو بریده اغېزمنه کړې، خو یو شمېر فرهنګي بنسټونو افغان لیکوالو او کره کتونکو هڅه کړې چې په ادبي حوزه کې د ژباړې او څېړنې په وسیله په دې برخه کې رغونکي ګامونه پورته کړي. لیکوال، شاعر او کره کتونکي ګلنور بهمن د فرهنګي تنوع په برخه کې د ادبي ژباړې او څېړنې د ارزښت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ترجمه فقط تبدیل واژه‌ها نیست، تبدیل کلمات.
ژباړه یوازې د کلمو او جملو بدلول نه دي،
بلکې د خلکو د ذهنیتونو او زړونو ترمنځ د اړیکو د پل رامنځته کول او د خلکو د فکرونو نږدې کول دي. کله چې خلک یو د بل آثار لولي، یو بل ښه پیژني او ترمنځ درناوی زیاتیږي، او دا د دې سبب کیږي چې زموږ خلک سره ملګري شي او تفاهم ته ورسیږي. په عین حال کې باید په افغانستان کې د ادبیاتو، فرهنګ او نورو ژانرونو په برخه کې د تولید شویو آثارو په اړه څېړنه وکړو.
که څنګه په افغانستان کې د دریمو ژبو له ادبیات او یا هم له رسمي ژبو دی ژبو ته د ژباړې په برخه کې کم کار شوی دی، خو له فارسي دری ژبې پښتو او برعکس له پښتو دری ژبې ته ګڼو لیکوالو ژباړه کړې ده. له دوی څخه یو لیکوال او شاعر علمګل سهر دی چې له فارسي دری ژبې یو څو آثاره پښتو ته ژباړلې دي. نوموړي د دغو آثارو او په دې برخه چې څنګه یې دې موضوع ته پام شو، ازادي راډیو ته یې وویل
یو د انار تر باندې لاندې دي ترنتو اوښکې بل د دویندر لیوان. موږ یو وخت کې یو غونډه وکوله د افغانستان لیکوالو، موږ په دې باندې بالاخره نتیجې ته ورسېدو او توافق مو وکړ چې زموږ له ژبو نه متاسفانه په وروستیو کلونو کې لیک سره زموږ ټولنې سره لرې شوی وي، او د ډېرو کتابونو نه د یوې ژبې او بلې ژبې لوستونکي خبر نه و یا یې نه و لوستي، او یا ورته مشکله وه. بیا داسې توافق وکړ چې باید اثار سره وژباړل شي بلې ژبې ته.
کیسه لیکوال واحد رفیع هم په دې برخه کې د خپل کار په اړه وایي.
مرحوم نصیر احمد احمدی یک کتاب از ما را په پښتو ترجمه کړ.
مرحوم نصیر احمد احمدی زما یو کتاب په پښتو ژباړل دی، او ما برعکس هغه یو کتاب په دری ژباړو. دا زموږ ترمنځ یو شخصي کار و، او قبل کې دا کتابونه خپاره شول.
ما یک کار شخصي بود او تر کابل منتشر شد.
یو شمیر دیبان او کرکتون کې بیا د فرهنګي تنوع په برخه کې د ژباړې ترڅنګ د ادبي څېړنې په مهمالي هم ټینګار کوي. وای دا دواړه کلتوري او انساني ارزښتونه سره نښلوي. دوی ټینګار کوي چې د ژباړې او څېړنې پر بنسټ ملتونه کولی شي له یو بل سره د کلتوري اړیکو یوه رڼا، عادلانه او پر درناوي ولاړه اړیکه ولري. د فارسی دری ژبې لیکوال، شاعر او مخکې په البیروني پوهنتون کې استاد مجیب مهرداد هغه څوک دی چې په پښتو لنډیو یې څېړنه کړې. ښاغلی مهرداد ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د لنډیو له لارې د پښتنو له کلتور او فرهنګ سره ښه آشنا کېدلی شو.
تمام ابعاد روح جمعی پښتون ها را آدم میتونه در لنډه
په لنډه کې کولای شو د پښتنو د روح ټول اړخونه وګورو. ځکه زما په ان لنډه یو ډول ادبي ډول دی، ډیر د اهمیت وړ دی، خو بد منغه دا شعر ډیر نافي جندل پاتې دی. تلی ویلی چې یو فلکلوریک ژانر دی، په داسې حال کې چې موږ اړتیا لرو د دې شعر په اړه ډېرې څېړنې وکړو. د ټولنپوهنې لاړخه، د ارواپوهنې لاړخه، د وګړو د پېژندنې لاړخه او د خپله پېژندنې لاړخه له هر کولای شو
کتاب ها درباره لنده نوشته شود.
کته هم افغان لیکوال او شاعران وای په دې برخه کې خپلې هڅې کړې، خو یو شمیر فرهنګي فعالان بیا وای په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملي فرهنګي بنسټونو پر رنګېدو سره دا امکان کم شوی دی. دوی د فرهنګي رنګارنګۍ په برخه کې د کلتوري بنسټونو او ټولنو رول مهم ګڼي. لیکوال، شاعر او څېړونکي عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل
پوخوا د دغو ژبو ترمنځ فرهنګي راکړه ورکړه، ادبي راکړه ورکړه ډیره وه. یو شمیر ملي بنسټونه فعال وو چې په هغو کې د ټولو ژبو د ادبیاتو ترمنځ د فرهنګي راکړې ورکړې او یو بل سره د ادغام او یو د بل د پیاوړي کولو لپاره د افکارو د تبادلې امکاناتو، لکه د لیکوالو انجمن، د افغانستان د علومو اکاډمۍ، پوهنتونونه او داسې نور. په وروستیو کې دغسې ملي نهادونه په تیره بیا د لیکوالو انجمن او نور دغسې اتحادیې له منځه لاړې او دغه امکان کم شو.
په افغانستان کې د لیکوالو ټولنې تر څنګ بل هغه لوی چتر چې د افغانستان د بیلابیلو ژبو لیکوالي تر لاندې راټول و، د افغانستان د قلم ټولنه وه. دا ټولنه په 2006 کال کې په کابل کې جوړه شوه چې د بیلابیلو ژبو د ادبیاتو څانګې یې درلودې، او د افغانستان په څو ژبو، فارسي، دری، پښتو، ازبکي، پشهیي او نورو یې کتابونه هم خپاره کړي دي. که څه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه بنسټ هم په افغانستان کې خپل فعالیتونه بند کړي، خو په جرمني کې بیا یوه څانګه فعاله ده چې مسؤولین یې دا کوي چې د اروپا په کچه د افغان لیکوالو او شاعرانو ترمنځ د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ په برخه کې خپل رول لوبولی دی. د دغه ټولنې مشر عبدالغفور ابرام ازادي راډیو ته وویل
په خاطر ان کې تنوعي فرهنګي
د چې فرهنګي تنوع کولای شي د انسانانو ترمنځ متقابل درناوی پیدا کړي او د ګډ فرهنګ درلودونکو یو ټولنه رامنځته کړي. د افغانستان د قلم ټولنې د جرمني څنګ په اروپا کې په ځنګړي ډول جرمني کې بیلابل پروګرامونه جوړ کړي او د لړۍ د غشن روانه ده.
افغان لیکوال او کرکتون کې وایي ژباړه او پر علمي څېړنه د فرهنګي تنوع د ودې درک او بقا مهم بنسټونه دي. دا دواړه موږ ته دا فرصت راکوي چې له یو بل سره انساني، کلتوري او فکري اړیکې ټینګې کړو، اختلاف وزغمو او ګډ انسانیت ته درناوی وکړو. نن د 21مه د فرهنګي تنوع یا رنګارنګي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 2021 زیږدیز کال کې د یونسکو لخوا د فرهنګي تنوع د نړیوالې اعلامیې تر تصویب وروسته په 2022 کال کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې لخوا ونومول شوه. د دې ورځې د لمانځلو هدف د فرهنګي تنوع او رنګارنګۍ درناوی او د سولې او دوامدار پرمختګ په موخه د بیلابیلو ملتونو، ولسونو او کلتورونو ترمنځ د خبرو اترو او تفاهم دود پراخیدل دي.